په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دو اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهرې پیل کړي او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندې هوا چونګ ینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی پر راپور کې ویل شوی چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تبن دروغ بوي. د هنګ کانګ یو ورسپانې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینی سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپل غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبري الوی دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وای تر هغې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره نشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړي. بل ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان را غونډیږي. خو یې سره پر دیار راغلو چې سوله د اسلام نظر، سوله د ټولنې نظر، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغ جوړه وکړي.
ښاغلي وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري یې ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مې په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته خپې ابله مزل پیل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته پایتخت ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی دی لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکو 14 مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنې پیل شوې دي. بلورته د عراق صدر اعظم وایي واشنگټن ته به د یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الابادي پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغه غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبر په هغه کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په 13 میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او واشنگټن په روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په خپل دریز نرم کړ او وی منل چې د خزو د تقاعد عمر دی اته کال نه بلکې 15 کال زیات شي. په روسیې کې د تقاعد پر د حکومت د 13 جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او عکس العملونو پرول او د کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د خزو لپاره مخکې د تقاعد عمر 13 کال ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په تلویزیونی وینا کې ویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 16 کاله وي، د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کاله ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي او که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکوي چې ټاکنې د وزنډیږي بل کال ته.
په دې اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د هلمند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ شو راسي، نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې او په د هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
په 1948 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونوي د 150 کلن سو په غواش چیفتي تاسو وای ده.
د کابل د ژوند په اړه به د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابې زګنی. دوی چې د کابل په 500 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي او که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه دا مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چیانو شمېر لسګونو نظرو ته رسیږي او په لسګونو نظره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په روسیو کې د افغانستان جمهوری ریاست د حکومت او سیاسي حزابو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت عملی طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیز نه کوي د مشرکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړ شي.
د مظاهرې او بل تنظیمونکي حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومیټریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دا فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول شای موږ نه حمایت دغه سیاسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وزنډول سي بل کال ته او یا داسې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بور پر خط له وجه مین سره غلی ده. دا به یو بهانه ای دي سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کوي دا پروسه کې دي چې پناه او انحصار کې د کوم ګروپ یا کوم دلو خاص اوسي او دی په هاشه کې راځي نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کله دوی پښتون هغه وخت کې اعتراضات او په قانون کې دا منل سي وس په داسې زنه و اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکړي چې ټاکنې وزن دي بل کال ته بیا نو د اصلاحات کې ریسي پالیسي او ټاکنې سکل لپاره ولرو نو د اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
مطلب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیون ولکو کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلی؟
د تخمین له وجه او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت پروسې نه درلودو. نو ان موږ کردویم ولې بدیل نه لرو، موږ نسویل چې څومره ارقام دي. خدا ارقام له هغه کوم مشاهدونه چې موږ درود له مراکز نه او د تیر تاکونو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري د هلمند نادلی ولسوالۍ به زه شوی اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډیر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میشتوري دی ولسوالۍ له یو شمېر به زه شو سره چې زموږ سیمه ایز خبریال خبرې کړي ټول ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه یې سیمې نیسي او بیرته خوشي کوي او ډیر ځلې هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلی نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بیرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ایز خبري الیاس دای په رپورت کې.
سکندر د ندالی ولسوالۍ چنجر سیمه ته د غزیدلی سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نشوتو او جنګونو له امله د کور او کلی راوتلی دی. د کورنیو شمیر لا دقیق نه دی چې په ندالی کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د دریمې امنیتي او زیړوند بولان سیمه ته د ندالی نه ګڼ شمیر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظر دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دوکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنگرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نسمې وبسته منتقام نام نه ده اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سي وراسي، نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کېږي د مرستو دغه راسي بېرته ولاړ سي. هغه والي چې دولت راغلی دی ولاړ سي بېرته راسي، مینونه پاتې دي، زموږ کیس رایونه نړېدلي، دیوالونه نړېدلي، موږ نه شو کوی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي، موږ پوښ کې سرایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي، دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ، د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر قرار شي خپلو ځایونو ته ولاړ سي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په ندالی کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی، خو قرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي، خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی، د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي، هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دی پکار واچي، هغه دی آماده کی خپل د پلان او پالیسی لمخي د عملیات وکي چې څو د خلکو د بار د ازیات د ماجرات سبب ونه ګرځي.
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دم غړې په ندالی ناوی ګریشکا او د لشکرګاه په څلورمه حوزه باباجی کې عملیات روان دي او ډیر سیمې برته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سوچ استقامتو توجه کړی چې یو عملیات د تصفیه دي چې دشمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربندو ساحه پراخیږي چې په هغه کې تاسو عملان ګوري. د ناوی ولسوالۍ د ګریش ولسوالۍ کې صاحب پراخ سی همدارنګه نادلی ولسوالۍ د دشمن د وجود نه پاک شو. د غسور ورځې کې تاسو پیشنویانې د چانجیرو باباجي په استقامت کې ګوري چې دا پیشنویان عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري. ان شاء الله چې پلانډو شپه ورځې کې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول د کورنیو سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځای سوي دي. دول د مځکنوي عملیات ترڅنګ د شپې لخوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګڼ میشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادالی ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د بې ځایه شوو اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو واورېدل. د هند د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لارې د وسلوالو غلو له موجودیته سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورئ.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغې ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د امنیت تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کفترخانې په سر کې چې دغه ولاړ و اغله تقریبا مرسته شل پنځه موټر والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راته کړل. کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې مونږ رایلا کړلو، نو د هیڅ سره هیڅ پیسې پرې نه خوستلې. موږ غواړو د کندوز د والی صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه رئیس د امنیت څخه چې د ارشی د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوسټي واچي.
کندوز تر روانو ما په موټر کې او په لارې کې غلوونی ولورو او بس پیسې او موبایل او کار سره دا سره نه واخست. موټر ورسره وو سلاګانې ورسره وي.
د دشتشیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدې روپۍ، قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي. او برسیره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. دوی د کندز پر سیمیزو چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندز د شیرچی ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغه لارې په اوږدو کې تصفیه عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو، خو د دشتشیرچی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای در تخبرو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میګاوټ نور برېښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهره واردونکي برېښنا تامینوي، او په دې برخه کې د هیواد دننه د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل دی خان محمد سین پر راپور کې.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میگاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابل پورې وغځېږي.
ځینې ځایونو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میګاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي، زر به د ترکمنستان وي، او دا به کابل ته، مشرقي ولایت ته، جنوبي ولایت ته، جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واریدیږي چې تړونونه بدلیدلی هم شي، خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 1000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي، خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل
د موقتی اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي، او کولای شو چې دینه افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. هغه بندونه چې دا اوس د حکومت لخوا په لاره اچول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي، او حکومت ژمن دی چې دې ته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه څه باندې زر میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هېواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له 60 نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغې جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرمن په راپورټ کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی مستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د بریتانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جکپوډو استازو سره وویني. ټاکل شوی ده چې ښاغلی دی مستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 12مه او 12مه وبینی. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. لبل خو په دمشق د ایران د سفارت پوځي اتاشي ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غشتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایرانی خبری آژانسونو د راپورونو لمخي بریج جنرال ابوالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د موافقې یو برخه ده چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو په ورستیو کې لاسلیک کړی ده. دا هم موبایل چې ایران به له سوریه سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلابی ځواک سوریه ته وسلې او زرګونه جنگی کسان لیږلې چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقی ملیشه سوریه ته استولی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم احمد الله رحمت پکتیکانه سماج سوایما یمادا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ وروته غزنی ته راځو. دا موټروانان هم ډېر غلطوي. په موټر کښې ناستې موسکا سپارلې دي. هغه دی موټروانان یې موږ کښې سپاره سو دوه ګنټې درې ګنټې په موټر کښې ناستې. بیا نفر پکېږي درواغ وایه یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو یو لټېږي. یو مسافر کښې پاتې سو غریبان د کپسونه کښې ناست یو او دې څه هغه هم نه ده معلومه. کرایه هم نه ده معلومه. چاچې 1500 یو چې چاچې 300 یو ترانسپورت وزارت ته ووایه چې وروره جان دا خو سم کړه.
ہلو السلام علیکم زه کارکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه زموږ څخه دا څو معاشې دي ګټ کړي دوه دوه معاشې دا درې معاشې چې بیا ګټ کړي زموږ ماشینه نه دي را کړي. یو ځینو ته پخوانیانو ته ورکړه زموږ ماشینه درې وسه به هم کړي دي نو زموږ ماشینه دا پېژنانه باسې نو که زموږ سرښه کړي دا زموږ ماشینه دي چا ته نه وکړي وسلام نو بادا چې زموږ ماشینه مشته را کړي.
ہلو السلام علیکم جو غلام حسن خان غیرت پوچھا ہے کہ لوگ ارلس میں پہلے صرف سماج کے معزز آزادی رادو طول و مومن و مسلمانان و عوردن کی و او کرکون کو تسلام و نوائی موپس لسلاما یہ مجد کوچان و مشکل دپا افغانستان کے پا ہر ساحہ کے لوگ کوچان و سردیر ظلم و زیادہ کی دی نمولاد کوچی غا گاوری نیو نیو وادی غا گاوری نیو حکمت غا گاوری ورورا نیو لس غا گاوری تلا کوچان کیا تا خارجیان کو بیاد دا افغانستان و لسا و دا افغانستان حکمت دا افغانستان علوما دیتو و سر من دیتو شا پر ارمربیت کیا بیاد دا افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په د افغانستان په هره ساحه کښې له کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري نه حکومت اوري نه معاشه اوري نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي. د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه را لېږئ، موږ یې هم هرومرو درته خپروو. کوړاندې د کابل دی وزنی جوبن په اړه نور معلومات ترلاسه کړی چې دغه جوبن کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغون شوي وو. د ازادي راډیو د اونیس پروګرام جون په شیبو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقوقو لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان دی نن خبري اعلان ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناسته لري. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي بریچ د موټر په واسطه شوی. لږ تر لږه یوولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کال نه بلکې 15 کال زیات شي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
افغانستان خپل سلمه یو ورځنی لوب نن د ایرلند پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان د 2009 زیږدیز کال د اپریل په 19 خپل لومړنی یو ورځنی لوب د سکاټلند پر وړاندې کړی او د 9 منډو په توپیر یې ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لس کلن مزل کې افغان لوبغاړو لټولو 9 نویو ترسره شوي لوب 25 هغه ګټلې، 15 څلوېښت بایللې او دوه لوبې بې پایلې پای ته رسیدلې دي. د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ درې ورځنیو سیالیو سیریز نن دویمه لوبه د ایرلند په سټورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده. افغانستان د دغې لوبې په چوګټل او خپلې د توپوهنې پرېکړه کړې ده. افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه د څلورو لوبغاړو په سوځېدو بیا منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د 9 منډو په توپیر ګټلې ده. افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو دوهم مډال خپل کړ. د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانېد چې د افغانستان لپاره د برونزو دوهم مډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی و. افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولې دي. دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي. په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجه زده کړو دویم پړاو کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدبات د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سي درجه لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیری ورځې رئیس 44 روزونکو ته پیل شوې ده. دوی وایي ګډون کوونکي به تر 14 ورځو پورې په تیوري او عملي شکل زده کړې ترلاسه کړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه دوره کې د مرکزي زون او همدارنګه د کابل، خوست، لوګر او پنجشیر څخه روزونکي برخه لري. د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فني او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریانی اتبا ضرر ویني نو باید دوی لغونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که مونږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځنه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه سي بریالی سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې اخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,840 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,840 نفرونه 2,916 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې کوم غوايو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپل اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي، دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملیاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسیدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسیدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کارو کې باید حداقل کوشش وکړي چې د حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه نسته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم حکومت تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د غوی فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، که چیرته کوم څوک زخمی شي هغوی ته 5000 افغاني حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چیرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغاني کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ د موږ ټول پوهیږو چې نه سي کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځ ته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځ راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19مه یا د دسمبر 19مه سره مطابق کیږي، په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یاد پورز باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقوقو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا، او دغه ترڅنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوریت ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د سیاحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځ ته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سره کړی قرباني شوی دی، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سیمه لاټړ ونه کې پایلې به شي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملات او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملات او قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حج ته لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي. ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هس بای تکڑا هس بای تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی با دی روزایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامو نمی اومنی آیا پوهی گئی چه کابل جوبرن یا باغی واشت سوخ جور شوی او لمرنی حیواناتی کمو
په دیار لسه او شپک سل ویختم کال کې چیفتی تاسه وایده دا چه ساختمانی کاری مخی دو دره کلو که شروع سوی دی تقریبا این پینزه پندو شپک پندوس کلان رازی
جوبرن تا دتللو په وخت کې د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دی
زل مسی تا وایم زوی تا وایم بل تا وایم بل تا وایم دغه تازار ما ورکوي
پا پیل که دا کابل جوبرن پا لرغونتوب خبری کوو ورپسې دا باغیوش پارزخت غگیگو دا عامو خلکو او مسئولینو نظرونه هم پا دی حق لدر تخبرو دا خبروانا چی فرشتی مرسل جوڑه کرده زه همایون هیوادی در تولانده کبم قدر منو اوریدون کو پا افغانستان کی یو تفریزای چی پا رخصتایو او زینو نورو ورزو کی خلق دیر ورزی هم دا دا کابل جوبرن یا باغی وحش ده. کابل جوبرن دا محمد ظاهر شاه پا وقتی جور شو او لمنانای رئیسی هم سردار نادر دا لحضرت محمد ظاهر شاه زوی و دا تیرو جگلو لوجی باغی وحش او جویاتای هم تاوان ورسید. خود دا پخوانی والاس مشر حمید کرزی پا وقتی دا بیا جوڑاونی کار پیل شو ورسر حیوانات و الوتون کو او نورو جویاتا هم تر ایوه دا پاملرنه وشپا دا محل پا کابل جوبرن کې په سلهاو شوي دي او هر ورځ ګڼ شمېر کسان ننداره کوي. په پیل کې د کابل جوبرن رئیس عزیز ګل ثاقب د باغیوش په تاریخ غږیږي.
په امریکا کې ابتدا کې دا مفکوره پیدا شوې وه، موږ په منطقه کې په د لاهور باغیوش ډېر تاریخي قدامت لري، د هند د ډیلي باغیوش ډېر تاریخي قدامت لري. دا مفکورې وې، وروستۍ مفکوره دا وه چې زموږ شاهي کورنۍ هم متوجه سوه دې ته چې او دنیاوال هم دا تشویش درلود چې د افغانستان د مشهور حیوانات چیرې وګوري. خو خصو لغه قافلې نه په هغه وخت کې شاهي کورنۍ وروسته پاتې نه سوه جوړې که اولینی رئیس د الحضرت محمد ظاهر شاه زوی سردار نادر 15 کاله دلته رئیس پاتې سوی ده. په 1346 کال کې شپږ څلوېښت نه تر اوس ونوي ده، نو 150 کلن سو په هغه وخت چې افتتاح سوی ده. دا چې ساختماني کار یې مخکې 2-3 کلو کې شروع سوی دي تقریبا 55-56 کلن راځي.
دا چې په کابل جوبرن کې لومړنی ژوی کوم او باغی وش څه ارزښت لري، دا مو هم له عزیز ګل ثاقب څخه پوښتلی.
اولی حیوانات دلته په جوبرن کې خارجي حیوانات ویلای سم چې د فیل و زمریان و بعضی نور حیوانات، او داخلي حیوانات زمونږ خپل پړانګان و هوسۍ وې، مثلا مارکوپولو هوسۍ و خوتن هوسۍ و رنگارنګ باختری هوسۍ و بعضی مرغان و لیوان و د هر شی و تقریبا 2 ډوله و. په ټوله نړۍ کې چې جوبرنونه جوړیږي فوکس ډیر په دې کېږي چې د خپل د هیواد حیوانات دنیا ته وروکي، خلکو ته ورو پیژنې. د دې لپاره چې دوی په ځنګلونو کې ورسره کومک وکړي، خپل د منطقې حیوانات پیژنې. مثلا د بدخشان خلک راځي ګوري چې په ژوبڼ کې د بدخشان یو ایګه یا خرس ده، دې ته متوجه کیږي چې دا څومره مهمه ده. بیرته چې ځي بدخشان ته پوهیږي چې والا دا په علمي لحاظ د انسانانو د ګټې لپاره خدای پیدا کړي دي، باید دا ونه وژنو، ښکارې نکو، قاچاق نکو.
زموږ همکاره فرشته مرسل کابل ژوبڼ ته تللې او هلته له یو شمېر کسانو سره غږېدلې. له هغې څخه به واورو چې کله څوک باغي وش ننوځي لومړی په څه سترګې لګي.
لومړی مو د یو زمري په مجسمې سترګې لګېږي چې دا د مرجان په نوم د زمري مجسمه ده چې اول په یو لاسي بم ټپي شوی و، وروسته بیا مړ سو. دې مجسمې ته چې ګورو له ورایه ښکاري چې یو ټپي شوی زمری دی. لږ څه وړاندې راځو، دلته د اوبو فواره ده، ښې پاکې رڼې شنې اوبه دي. د کابل ژوبڼ له رئیس عزیز ګل ثاقب څخه غواړو چې دلته د ژوو یو دوه قفسونو ته له موږ سره لاړ سي، د هغو د عمر په هکله، خصلت په هکله، داسې له کوم ځایه راوړي معلومات راکړي. اوس موږ تاسو راورسېدلو د اوسۍ قفس ته. په پیل کې به راته ووایاست دغه اوسۍ څو کاله عمر کوی سي؟
په دې قفس کې موږ تقریبا 4-5 ډوله اوسۍ لرو. د غره هوسۍ دي، بلې مارخور در عادي ده چې تقریبا 3-4 ډوله دي، او دا د افغانستان د مشهورو هوسیو څخه دي. دا تقریبا په جیګو صخرایي ساحو کې ژوند کوي.
هغه هوسۍ چې موږ ته مخامخ ده کنه، بچای ښکاري وړکۍ، هغه څو کاله نه ده؟
دا تقریبا په حدود د 6 کلو کې هم نه اوس. وړکۍ نه ده، جنس همدغه شی ده. دا مختلف نسلونه دي، دا تقریبا غټه هوسۍ ده. دا هم د ریاست جمهوري نه راوستلې وه، هلته یې ساتلې وه، بیا رئیس جمهور موږ ته راکړو چې دلته مو راانتقال.
اوس کوم بل قفس کې نږدې هغه ته به هم ورسو؟
زمریانو ته به ورسو.
زمریانو ته به ورسو.
دلته مرجان زمری هم ژوند تیر کړی او ډېرې بدې ورځې یې تېرې کړي دي. دا سپین زمریان دي، د دوی نسل ډېر کم ده. نړۍ په سطحه اندینجر سپیشیز ورته وایي، په حالت د مرض خطر کې اوسېږي. اوس 4 دانې، 2 نران دي، 2 ښځې دي. دا د ګرمې هوا له وجې دننه کوټې ته ننوتلي، شنو ساحو ته. دغه نسلونه خو ډېر کم دي، بیا خصوصا په دوی کې یو بیل طبیعت ضد جالبه کیسه دا ده چې دا که ډېر ضعیفه سي، بیا په ځنګلو کې نور زمریان وژني، د ښکار توان ونه لري. نو په باغوشو کې معمولا 15-150 کلو پورې عمر کولی سي. یو ورځ یو کس ورکته سوی و، هغه یې وژلی و. هغه شخص لازمه نه وه چې یو وحشي ژوي ته ورکته سي. بله ورځ د هغه مړي ورور راغلی و، هغه ته یې نارنجک ور اچوله.
په 1993
یعنی 2003 کال و. دغه
بیا زمری په سترګو ړوند،
سترګو ړوند، غاښونه یې نه و، بیچاره ډېر په بد حالت کې تر 2002 کاله پورې دا ژوندی و.
که داسې واضح اورېدونکو ته ووایو چې کله که دوی راځي او د دې جي فرهنګ نه پوهېږي، نو دوی ته خپله تاوان رسېږي. لکه هغه نفر ستاسو ویلی چې مرجان زمري وخوړو مړ سه، که نه هغه هم علت دا و چې دی قفس ته وړاندې ورغلی و، مزاحمت زمري ته کول.
دلته په افغانستان کې موږ یو ژوبڼ یا باغي وش لرو، بیا په داخل د باغ وش کې چورسي هر حیوان یا هر مرغه ته موږ یو فاصله پرېږي، بیا یو موانع لري. دغه موانع د دې لپاره ده چې د انسانان د دغه پنجرې تر شا ودرېږي، وګوري او علمي معلومات پیدا کړي، که مشکل وي ادارې ته مراجعه وکړي، که لا زیات معلومات په کار و موږ معلومات ورکړو. دوی ته لازمه نه ده چې دې کټارو باندې وخیزي، یا مثلا د حیوان داخلي قفس ته مداخله وکړي، یا یو شی ور وغورځي، یا خطرناکه شی ور وغورځي، یا کوم ماشوم ورپورته کړي. دوی دیم دغه برداشت وکړي چې دغه پنجره د څه شي لپاره نیولې. یا مثلا ګوره لاسپیکر چالان ده، دوی ته رهنمود کوي چې تاسو وحشي ژو ته لاسونه مه ورغځوئ، د خپل حد نه ورته وګورئ. ګوري. اما متاسفانه بعضی اشخاص دغه کارونه کې مداخله کې بیا زدي علمي له لحاظ ورته ماغه محلیسه وای نه ده.
ډیره مننه. خیر اوسې. دلته ګنش میر کسان دي چې ډیر غلي دي او لبیل او بیلو مرغان نه لیدنه کوي. د دې له ډالې نه به هم له صوت سره خبرې وکړو. دی و زرک یا هم زرک قفس تراغلو په قفس کې خاوري ورته چولی. زرک هم غنم په کلټي د زرک قفس ته یو ورور ولاړ ده. اول به خپل نوم راتوي.
نوم یې مدیس خان.
څنګه په دا دومره الوتونکو کې په دومره مرغانو کې حیواناتو کې راغلي زرک ته ودرېدې؟ دا ولې
د زرک سره مې ډېر شوق دی. ساتو په کور کې سره دی.
زرک سره دی ولې شوق دی؟ علت یې څه ده؟
داسې بس په غرونو کې رانیواله بس ډېر شوق مې سره دی. اوس
خپله د غرونو کې نیول هغه زرک چې ته یې کور کې لرې که نه، او بیا اوس دلته باغواش قفس کې وینې، د دو دواړو څه فرق ده؟
فرق نه لري، یو شی دی.
بس که کور یې که بیرون خو ته زرکي. اول به خپل نوم راتوې.
نوم زما قري عبید حقیر، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د میرزاخیل د قري اوسېدونکي.
او اوس په کابل ژوبڼ کې؟
اوس کابل ژوبڼ ته راغلی مو.
دلته کوم حیوانات مو لیدلي دي؟ هر یو باره کې څومره معلومات لري؟
دلته خو په الوتونکو کې کلمرغان یا هغه موږ چې ټپوس ورته وو قجیر ورته وو دا مو ولیدل، ګربت هم ولیدل، ګونګیان هم ولیدل، او ورسره په څنګ کې هغه یو قسم څوک ورته لګړ وایي څوک چوکۍ وایي، زمونږ دا خلک لکه چې غالموش په نامه باندې چې اصطلاح ورته کاری دا هم ولیدل. په څنګ کې دغه توتیانو کبترې دا هم ولیدلې. هغه نورو حیواناتو کې لکه پامیري غویان هم وکتل، اسونه پکې شته، اوښان پکې شته، غرڅې پکې شته دی. نو دغه د باغي وش هغه ننداره اوم کړل. پامیري حیوان ګورم دلته، نو د هغې ماته هغلته هغه د اوسېدلو مثلا د هغې خلکو سره د رویش د دغه خلکو د سره د ساتلو د دې یو فکر را سره پیدا کیږي. ما اوس دې ته هڅوي چې اوس دا پامیري غویا ما وکته، دا پامیر به څنګه وي، د پامیر خلک به څنګه وي، دودو دستور به څنګه وي، د دغه خلکو به سره ګزاره څنګه وي.
یو څه چې دلته د خواشینۍ وړ دي هغه دا دي چې دلته حیواناتو ته خلک مزاحمت کوي، ځوروي. د بېلګې په ډول شادي یادولی سو. شادي هغه حیوان ده چې دا ډېره زیاته ځورول کېږي. دا چې ولې وړاندې ورځو او له یو تن سره خبرې کوو.
احمد جان
وروره، موږ او تاسې همدا اوس د شادي یا د بیزو د قفس مخکې ولاړ یو. دلته تقریبا له شلو نه زیات کسان دي او هر یو غواړي چې شادي ته یو څه ورکړي د خوراک. تاسې په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کار زما به ایسته پخه نه دی، ځکه چې څه به دیو ته ښایي څه به نه وي. دا خلک ولاړ کړو، یا خو حیوان دا خو نه پوهېږي، یا خو هر شی راخلي، نو په دې وجه باندې اکثر هغه نه جوړه شي.
خپله دې همدا اوس څه ولیدل دلته؟
نو دا ما ولیدل خلکو له سکیم ورکوي، څوک له یو شی ورکوي، څوک بسکټ ورکوي. نو دا د دې لپاره دا به کار نه شي ورکوي.
له نارینه وو سره یو شمېر مېرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي چې د باغوش په خواوشا کې قدم وهي. یوه ترور چې له ماشومانو سره راغلې ده د هیلې قفس ته نږدې ولاړه ده، چورت وهي او له ځان سره کوم څه وایي. ترورې په کوم فکر کې تللې؟
نام خدای، هر شی پکې شته، پرندگان، هر څه شی پکې پیدا کېږي. موږ بیا ډېر زړونه ورسره خوشحاله یو، بیا په زړه کې داسې یو قسم آواز وي، یو څو ورځې مې دغه د دی لیدنه شیان په زړه کې داسې را ګرځي. ته دا وګوره، دغه هم په خوشحالۍ پوهېږي. ګوره نه په زړه کې سړی اغرشي، هغه هلته ولاړه ده، سبا یې راسې ګورې مې چې وښی دا به څنګه ولاړه وي، مریضه بي وي، تبه بي وي، څنګه به ولاړه وي. دلته باغوش ته راځي دغه شیان چې ګوري که نه، خپل تیر ژوند دې څومره در په یاد کي؟ آیا کوم داسې مرغه، کوم داسې حیوان ستا چې تا ته تېر خاطرات در یادوي؟ موږ چې دا وړکیان وي، دغه زڼې چې ورته وایي، دغه غټ غټ ورمګونی چې دي، دا ما په خپلو کورو کې مې لیدي چې د اسمان سره بس جګې تلې، بیا به راتلې. زه هغه وخت مې یاد ته ودرېږي چې جار موږ به د لاندې نهر نهرې به ته وهلې چې زڼې زڼې پړای وغاړه نه ګوره. هغه وختونه خو خامخا نه دي یاد ته راځي.
ما نوم اجنه یم، پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ.
اوس دلته باغواش تل چا سره راغلی؟
د ماشومانو سره راغلی.
له دې ورور سره دلته درې ماشومان دي چې زمینی دي که نه؟
زوی ده، یو زوی نسی دي.
او ډېر ښه. دوی دلته آیسکریم هم اخیستي دي. ته اول خپل نوم راتوی؟
فیصل.
فیصل جانه، دلته باغواش ته چې راغلی کوم شیان دي ولیدل؟
شادي ده، مرغۍ، زمري، آس.
کوم دي خوښ؟
مرغۍ.
د کابل جوړبند د وسنی حالت په حق له مهم د باغیوش ل رئیس عزیز ګل ثاقب څخه پختلی ورته غوښی.
علاوه ل دینه چې د خپل کابل باغیوش په نوې سیستم باندې راغول سوی ده، نیم په نیمه توسیه هم پیدا کړی تر پولی ارتله پورې. او بل مهمه برخه دا و چې تر اوسه جوړبند ایز اساسي د موټرو پارکینګ نه درلود، زمونږ د لیدونکو او تماشاچیان به اکثره ګیلې کولې. نو اوس الحمدلله یو امن فضا، دوه درې سوه موټر په یو وخت کې درېدل، بیا غلطم دروازه جوړه کړې. بل مهمه خبره دا و چې د علم جهل تاریخي منار چې و د مخکې د معتادینو مرکز و، د قاچاقچیانو مرکز و، دلته نه څوک تحقیق ته تللی سو، نه یو خارجی تللی سو. دومره نظافت خراب و، تاسې یقین ولرئ چې ما تقریبا شپېته اویا موټره کثافات فقط دغه سوخته د سګرټ له جای ټول کړي دي. او اوس درې زره متر مربع ساحه البته د ښاروالۍ په همکارۍ باندې دا ټوله چمکاري سوې. بله مهمه خبره چې په جوبند کې یو تغییرات دا راغلی چې مخکې جوبند ټول دیوالې کټاره و، او بین المللي سازمانونو د حیاتي وحش دا انتقاد کوو چې که چیرې یو وایروس راسي، او دا هم هغه بعضې حیوانات به چې مریض و چې یو به داخل سو باغ ته د موږ ټول ژوي به په خطر کې و.